دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام اړوو. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو جماعت کې چاودنی درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خپلو سیمو ته د ستانه کړي، او د امریکا د دفاع وزیر له اسرایلي چارواکو سره د لیدو لپاره هلته ورغلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو جماعت کې چاودنی درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. د پولی خمری د مرکزی روغتون سرچینو د نوم نشودلو په شرط مشال راړي ته ویلي چې له چاودنی وروسته د شاوخوا دیر شو کسانو مړی هلته وروړل شوی دی. دوی وایي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. د خالد په نوم یو ویني شاهد مشال راړي ته ویل چاودنه په تکی خانه کې دننه شوی او درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. د طالبانو د حکومت چارواک تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی ستنولو لپاره دي انتظامات وسی. د کډوالو پرون پابنو کې د احتجاج پر مهال هوډ وشو چې تر هغې به خپل احتجاج نه ختموي چې حکومت یا د بیرته لیږلو لپاره مهالویش نوی اعلان کړي او سوي مرستې یا نوی بحال کړي. د شمالي وزیرستان برستيال کمشنر منظور اپریدي پرون مشال رډي ته ویل د دواړو تحصیلونو ځینې سیمې لا هم له وسلوالو نه دي پاک سوي، نو ځکه د کډوالو واپسي نه ده پیل سوي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویاند احسان داوړ مشال رډي ته ویل چې د کډوالو میاشتنۍ مرستې د ملک د اقتصادي خرابو حالاتو او فندونو کمی له کبله ځنډیدلې دي. پېښور کې زده کوونکو د غیر قانوني افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پروند سوي دي مظاهرې تابعیا د زده کوونکو سازمانونو اتحادیه نېشنل سټوډنټ موومنټ کړې وه. مظاهره کوونکو زده کوونکو وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو لړۍ روانه ده چې دوی غندنه کوي. د عاطف رشید په نوم د مظاهرې یو ګډونوال وویل په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز دی، نو د پاکستان حکومت دی له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخلي. د پاکستان نگران حکومت هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پای خپل ملک ته د ستنېدو امر کړی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. امریکا د افغانستان په لویدیز کې له زلزله ځپلو سره $12 میلیونه مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسټ نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغیزمنو ته د څښاک پاکې اوبه، خیمې، د پخلي وسایل او کمبلې برابر سي. نوموړي ویلي چې د دې زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي شي او امریکا یې تر شا ولاړه ده. د افغانستان په لویدیز کې د تیر خالی پر ورځ یوې زورورې زلزلې زرګونه کسان نتا مرګ ژوبله اړولې وه. د امریکا د دفاع وزیر لارډ ایسټن د اکتوبر پر 14مه د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره د ژغېدو لپاره هلته ورغلی دی. ایسټن دویم امریکایي لوړپوړي چارواکی دی چې په دوه ورځو کې د اسرائیل سفر کوي. تر دې وړاندې د اکتوبر پر 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم هلته ورغلی و. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ نن د غزې په ښار کې میشتو سلګونه زر عام خلکو ته امر کړی چې له دې شاره ووځي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې دا امر د اسرائیل لخوا په غزه کې د حماس ډلې خلاف د مځکنیو عملیاتو د پیلولو تر امکان مخکې سوی دی. او وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ او د نهو لوبغاړو په سر یې 215 منډې وکړې. نیوزیلینډ څه شېبه وړاندې په 5م اوور کې د یو لوبغاړي په سر 45 منډې کړې وې. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره وست، نو دا ریپورټونه به واورئ. د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز کې په یو جماعت کې 14 درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې خپل سیمو ته ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی. د پاکستان د دې ګام پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی.
ته ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکه نه چې لاړ نه شي د جیدادونه ضبط کېږي. موږ دا مطالبه ده چې هغه د انصارو د مهاجرین خبرې او د هغه د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې.
سیاسي ګوندونه وایي حکومت دې د بلوچستان په وډ سیمه کې د قبایلي جګړې مخه ونیسي.
خبر خدا دا چی دا ریاست تی پر ایسا جدنه نشدی یو مسئله خرج ناشدی اگه کدا اری خواست دی اگه دی بره لیر چی
دا دی ترسنگ دا سیمی او نڑی پاره یو شمی نور ریپورتون او شننی هم لرو او ریدو تیل مشال ریڈیو سره وسی تاسو زموږ ژغله مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدئ چې د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز پلوی خمری کې 14 سویده په دې 14 کې د درنې مرګ ژوبلې ریپورټونه دي. زما همکار اجمل اند سره په سټوډیو کې دی. اجمل اند ته خبرونه کې هرکلی وایو. ان صاحب په دې اړه تاسو څه خبرونه ترلاسه کړي دي؟ تازه معلومات څه دي؟
14 د پلی خمری چې په بغلان ولایت کې یو خار دی بلکې خارګوټ یا لوی خار دی په دې کې په یو تکی خانه کې چې افغانان ورته وایي یا امام بارګا یا امام باړه په دې کې شوی ده چې عموما شیعه مسلمانان په کې هلته عبادت کوي او د جمعې د لمونځ په وخت کې شوی ده. د طالبانو د بندیزونو له کبله د سیمینا خپلواک معلومات ترلاسه کول ډیر سخت دي. خو سیمه ایزو ډاکټرانو ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې لږ تر لږه د جومات نه چې کوم جومات کې دا چاودنه شوي ډیر شمړي روغتون ته انتقال شوي دي او همدارنګه تر 15 پورې پورته ټپیان هم دي. دا ډیر ابتدایي معلومات دي. تر اوسه پورې یو عیني شاهد د خالد په نوم باندې موږ ازادي راډیو ته سهار په ټلیفون باندې وویل چې 14 په تکی خانه کې دننه شوي ده. د د پوینا تلفات زیات دي. د حمله انتحاري وباله یا ځانمرګ بریدي وباله. خو ځین نور ریپورټونه بیا وایي چې نه په دې جماعت کې لمخ کې نه چاودیدون کې مواد زیپځای شوی وو او هغه موادو ته چاودنه ورکړل شوې ده. نو ځایي چارواکو بیا په کتم دومره ویلي دي د مولوی هاشمي په نوم باندې په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور کم چارواکي چې دي چې چاودنه شوې ده خو د تلفاتو ریپورټونه تایید کړي خو دقیق شمیر نه دی ورکړي.
شاود دی د زمواري چا منلې دی یا
څه؟ عموما تر اوسه پورې خو د دې حمله زمواري دم غړې دستي چا نه ده منلې. خو تر دې مخکې په افغانستان کې په شیعه عبادت کوونکو یا شیعه مسلمانانو د دوی په عبادت ځایونو د دوی په امام برګاو بریدونو مسولیت د داعش وسلوال ډلې منلې او پر لپسې په افغانستان کې شیعه مسلمانان د داعش د وسلوال ډلې لخوا په نخښه شوې دي.
ډیر مننه د معلوماتو اجمل اندو چې د بغلان 14 پاړه معلومات راکول. اوریدونکو په دې اړه د مشال رادیو پراتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو او زو د خبرونې د نور ریپورتونو پر لور د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو پرون په بنو کې لاریون او مظاهره وکړه. دوی وايي حکومت دی دوی د دې لپاره مهالویش اعلان کړی چې دوی بخپل سیمو ته کله ستنوي. د دوی په وینا یو پلو په کډوالۍ کې دی او بل پلو ور باندې مرستیم باندې کړل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سیمه لا تر اوسه د دوی په وینا له وسلوالو نه دی پاکي چې کله پاکي سینو د خلک بس ستنوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو به کورشو خلکو بنو کې یو ځل بیا لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستنه کړي. دوی وایي چې د سلورمیاشتو نقد مرستې هم بندې. پرون د اکتوبر 12 مینه احتجاج پیل کړي. وایي چې تر هغه نه ختموي چې واپسی شي ډوله مرستې ورته جاری نه وي. مظاهره کوونکو پرون په کاخیلو کې بنو میرام شاه سړک هم تر 300 د ټریفیک پر مخ تړلې وو. دوی وایي چې نه کالونو نه زیاته مدای په کډوالۍ کې تیر کړه. نور نشي زغملې. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول. د تاخیل او شاول تحصیل خلک ولې نستنوي؟ د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټي مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
میرا د لاس کولا په احتجاجي نه او در نه دي چې میرا خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقې سره واپسی وشي. میر سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاشت کې واپس کوي هغه وعده مطلب دروازغنې شولې. نو نن هغه چې د کیمو پروټیسټ د میرمشاه د بانی مین روډ د باقی خېلې کې مخکې میر بند کړی و. دوی درې جایز مطالبې دي چې میر خپل کلی ته په عزت طریقې سره واپسي وکړو. که کلیئر نه وي د میر علاقه دا کلیئر گزر تر دره ځکه چې دا خلک نره مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاشت په میاشت ته امدادي مرسته ملاویږي. درې څلور میاشتې نه ځنډولې شوې ده. نره داسې وړې وړې مطالبې دي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بل کډوال عزیز الله وایي چې نور تنگ شوي دي، احتجاج ته وتلي، خپلو سیمو ته د ستانه کړي، خو حکومت یې نستنوي، نامرسته ورکوي.
خپل وطن ته نشي راغلی، دا کډوالۍ مراد خو درو کوي. سیم بازاریا پیسې نه بند شوي دي څلور میاشتې شي. نو خپل ته وطن ته لشي، نو په دغه وطن هغه مراد رو کوي چې هغه کډوال ته درکوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسې په اړه فکر مند دي. کار روان دی، ډیری سیمې لا صفا شوې نه دي، خو د صفایي عمل روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې صفا شي، د واپسې بهیر به پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتنۍ مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې دي. خو د نوموړي په وینا د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډ یې جاری شو چې راتلونکې دوه ورځو کې به هر خاندان ته 40,000 نقد مرستې د خاندان په سر د دوی موبایل سیم په ذریعه ورسي. نوموړي وویل چې د پاتې میاشتو کیستونه به هم زر جاری شي. شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتو نه لکونو خلک بې کوره ول چې د انتظامیه په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي، خو د تاخیلو نیمایي یعنی 18,000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له پاکستان څخه د تورخم پر لاره افغانستان ته د افغان کډوالو د اوشتو لړۍ تند سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي هغه افغانان چې اسناد ورسره دي د بیرته تګ پر مهال د کس پر سر 315 اویا ډالر نغدي مالی مرستې ترلاسه کوي، خو د دوی په وینا هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرستې نشي ترلاسه کولی. په دې اسناد نه لرونکو افغان کډوالو کې ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ډیر پریشان دي. دا دوی په وینا زمیر روان دي او د مرستې څوک نسته. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا محل دوه قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې PUR کارت لري دا په خپل خوخه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملک ووزي. دغه کډې له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو نه تورخم ته رسي او بیا دریو نه تر پنځو ساعتونو پورې په ګاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شوو ځنې افغان کورنیو غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي
نوم یې ضیاءالحق مونږ رالو سیالکوټ نه رالو روان یو خپل وطن ته وړو دغه غواړو چې لږ شان دلته تلاشي تیزه شي بل هلته چې دی خو هلته که څوک کور نه لري چې هغه دپاره د کور بندوبست وشي سامانونه ورکړي خلکو ته اوس دا د ژمی راغی او لکه داسې یو خلک پکې شته دی چې هغه بیخي سرپنا نه لري بس خو همدغه یادونه هم پاتې شو چې دلته هم کار و زندگی وه بچو هم سکولونه ویل سبقونه ویل همدا ریړی میړی مزدوریم کوله کارډونه موږ ته ډېر مخکې ټوکنې راته راکړی وي خو کارډونه راته نه جوړ کړلې.
حبیب الله سلورم هلته خو زه سیلکوټ کې پیدا شوم بس خپه اسکول لانه پاتې شوم ملګري دوستان هغه پاتې شو بس لوبې هم کولې جړه پاتې شو.
زما عمر اجان نوم دی بس افغانستان ته زور وس کنر ته به زور وره کارډ را سره نور اعلان یې وکړو اعلان مطابق موږ حرکت وکړو خپل وطن ته زور دغه غواړو چې موږ سره د کومک وشي موږ سره امداد وشي ماشومان هم دې زیاتګ نه لر وروره
عمران خان مشال ریڈیو تویل چی واضح پی آر کارڈ لرون کو افغان کڈوالو سرا دستن دو پر محال مرست کوی
ڈاکومینٹڈ فیملیز دی دا یون ایچ سی آر ڈاکومینٹڈ پی او آر کارڈ ہولڈرس مونگا دا ڈیل کو جی نو دی پنا دروزی دا کسانم او دی لمونگا پر ہیڈ پر انڈیویجول $375 ورکو دا کارڈ پسر یون ایچ سی آر والا ان ڈاکومینٹڈ دا مونگا نا ڈیل کو دا مونگ سر ریلیٹڈ نا دی جی زمونگا دا چے کم زی کنا یون ایچ سی آر پترو چے کم زی دی دا گاڑو نا کشی پنا درے باندے پراپر انٹریو کی او بیازی
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر شپږمې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې ګاډو کې درې او څلور کورنۍ هم سورې وې. د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یوه خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی و چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدی امور وزارت سفران د اکتوبر په لسمه نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی او آر کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه تنګوي او د هغوی د گرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زوره به افغانستان ته نه ستنوي بلکې خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه 14 لک رجسٹر افغان کډوال ژوند کوي خو بیا په لکونو شمیره کې نارجسٹر کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجسٹر کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونو شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو لوجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پېښور پونتون کې زده کوونکو د غیر رجستر افغان کډوالو د استل کېدو پریکړې پر ضد مظاهره کړې ده. دا د مظاهرې تابعیا د نېشنل سټوډنټ په نامه زده کوونکو اتحادیه کړې وه چې د بیلابیلو زده کوونکو سازمانونو مشران پکې شامل وو. په دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دی له دې کډوالو سره نرمي وکړي او د وتلو لپاره دې لږ تر لږه وخت ور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایه نیټه ورکړې ده چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. عظمت علي شاه نور حال راکوي.
د اکتوبر په 12مه د پېښور پوهنتون زده کوونکو د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پېښور پوهنتون، اګریکلچر پوهنتون او د اسلامي کالج زده کوونکو په شمول د نورو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړ. د زده کوونکو اتحادیې نېشنل سټوډنټ موومېنټ په وینا چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ دوام لري کوم چې د انساني حقوقو سره سما نه ده. د مظاهره انتظام کوونکی ډاکټر ریحان خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان پولیس ته د کډوالو سره چلن خو ساتي.
پریادم دغه د پاکستان ریاست ته او د دنیا نوري واکمنو ادارو ته دغه فریاد مونږ راوړې دي چې دغه غیر انساني او دغه غیر قانوني رویه دې زموږ سره بند کړي شي. د افغانانو سره دغه د شکل دغه د زبان په وجه چې کوم تعصب زموږ سره کړي کیږي نو لہذا دغه دې بند کړي شي.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دي د اکتوبر د 13مه د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. مظاهره کې شریک یو بل زده کوونکی عاطف رشید مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو زده کوونکو په اړه پالیسي کې بدلون راولي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې زنانه زده کوونکو ته د زده کړو زمینی برابرې نه دي چې له وجې به زده کړې نیمګړې پاتې شي.
جنکو تعلیم باندې بندیز دی. اول ته انساني سلوک بالکل غیر انساني سلوک روان دی افغانستان کې. موږ نېشنل سټوډنټ موومېنټ دا مطالبه کوو چې دا کرکډاون دې بند کړل شي او هغه ته د کوم د ټایم ورکړې دی دا د لګ اوږد شي او بلکې د دې لپاره د یو پالیسي جوړ شي چې د افغانستان کوم جنکې دی او نرندل ته تعلیم سلی هغه دینه افیکټ نشي.
مظاهره کې شریک د اسلامي کالج د کوونکی سمت خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو د پاکستان نه د راوستلو د مودي تاریخ وغځوي.
او دلته چې اول دی راغلل د ملک د افغانانو ته لارې چې کولاو کړی د ملک هیڅ واضح پالیسی هغه نه وتا جوړ کړی نه و چې تاسو بدل د سنگ د اوسېږي کیم کې به اوسېږي او څنګه نو اوس 40 سال بعد چې ته په یوه میاشت کې دننه ته ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکن چې لاړ نه شي د جدیدونه ضبط کیږي. مونږ دا مطالبه ده چې هغه د انصار د مهاجرین خبرې او دا د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې هغه ولې د دې خلکو نه اوس هېرې شوې دي. نو مونږ دا ډیمانډ کوو چې دا ټایم دې دې ته لګ ایکسټینډ شي.
په کال 2020 کې په افغانستان کې طالبانو د واک وروستو شوخه شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لکه قانوني او 12 لکو نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان یو شمیر سیاستوالو او قانون پوهانو د ستري محکمې یا سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی چې د مشر قاضي یا چیف جسټس اختیارات یې محدود کړی دي. د نوي قانون لمخې د خپلې غاړې د نوټس اخیستو واک درو قاضیانو ته ورکړل شوی دی. بلخوا به دا واک د سپریم کورټ د مشر قاضي سره و. شنون کی وای دا اقدام ځکه د ستاینې وړ دی چې د دوی په وینا د عدلي او پارلمان ترمنځ به ټکر ورسره ختم سی. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورت کې.
سیاسي ګوندونو، وکیلانو او د سیاسي چارو کارپوهانو د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک کمولو په اړه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2013 د قانون د عملي کولو په اړه د ستر عدالت د فیصلې ستاینه کړې ده. د ستر عدالت د معاملاتو چلولو لپاره د تیر وزیر اعظم شاباز شریف په مشرۍ حکومت د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 په نوم یو قانون په اپریل 2023 کې د پارلیمان نه منظور کړی و، خو د یاد قانون په ضد په سپریم کورټ کې ځینې اپیلونه داخل شوي وو او یاد عدالت ویلي وو چې تر څو په دې اړه عدالت فیصله نه وي کړې نو تر هغې به دا قانون نه عملي کیږي. خو د اکتوبر په 11 نیټه د موجوده مشر قاضي فائز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ په ټولو 15 قاضیانو د مشتمل بینچ په اکثریت سره د فیصلې په امر کې ویل شوی چې دا قانون آئینی دی، خو د دې اطلاق به د سپریم کورټ په پخوانیو فیصلو نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان د اکتوبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د دې نوي قانون د عملي کولو ستاینه کوي چې په ماضي کې د سپریم کورټ قاضیانو د اسخود نوټس اختیار د پاکستان په سیاست او پارلماني معاملاتو کې د مداخلت لپاره استعمال کړی و.
چې کوم د پارلیمنت سپریمیسي سپریم کورټ ومنو دا نو دا په پاکستان کې اول او دا هغه قاضي فائز عیسا صاحب چې چیپزسته شو پارلیمنت بلادستی ومنو دا او دا په کارون دا په جمهوریت ملکونو کې پارلیمنت بلادستی نور هیڅ کې بلادست نه
هم د دې فیصلې په اړه پخوانی وزیر اعظم شاباز شریف په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې د سپریم کورټ دا فیصله نه یوازې د سپریم کورټ معاملاتو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې د پارلیمان درناوی هم کوي کوم چې د پاکستان دولس استازیتوب کوي. خو د پخوانی ائتلافي حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پانه د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د نااهلۍ ممکنه ختمولو ته په اشاره لیکلی دی چې د دې فیصلې سره د سپریم کورټ نه د سیاسي امیدونو لرونکي ډلې ته مایوسي ور په برخه شوه. قانون پوهانو هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو د دې قانون د آئینی ګرځولو ستاینه کړې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وکیل او قانون پوه پهیر مروت وایي د سپریم کورټ مشر قاضي به د سیاسي مداخلت لپاره د اسخود نوټس اختیار د پاکستان د ولسمشر سره د پخوانی اختیار پرنګ کارولو، نو یو خو دې سره هغه اختیار ختم شو او بل دا چې د سپریم کورټ د یو فیصلې په ضد اوس د ریویو په ځای د اپیل کولو حق هم ورکړی شو.
چې کله پیپل ګوند په حکومت کې وو نو زرداری یو دا کار کړی وو چې هغه خپل اختیارات چې د پارلیمان ته ورکړل هغه 58B چې کوم شک وو د پاکستان اساسي قانون هغه ختم کو. اوس دا تاریخی طور چې لکه په جوډیشری کې چې د سیو د غرالو چې چیف جسټس خپل اختیارات ورکړي دي یو درې رکنه کمیټه لا چې هغه با میجارټي باندې چې د بنچونه جوړي یا ریویو خو ریویو بم چې دی بیا لکه مغه جج ته لګي یا مغه بنچ ته لګي او سکوپ هم ډیر زیات تنگ دی وړوکی دی لیمیټیډ دی او اپیل چې دی بیا ډیر غټ سکوپ دی یا نو دا لکه بشک چې دی یو خو فیصله ده.
د خبریال او شینون کې لحاظلی نمې د ستر عدالت د دې فیصلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې سیاسي پارلماني ګوندونه او قانون پوهان ځکه د دې ستاینه کوي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ تصادم به اوس پای ته ورسي.
ګوري د سپریم کورټ چې دا کومه فیصله راغلی ده د ټولو نه غټه خبردار چې هغوی د عدلیه او د پارلیمنت ترمنځ چې د کلون راز کم ټسل او هغه ټسل تقریبا هغوی ختم کړ. د دې نه پس قاضي فائز عیسی صاحب چې کوم چیف جسټس دی د سپریم کورټ نه هغه دا ویلو چې د دې نه پس به زه باقاعده د کیسونو سماعت شروع کوم او هغه یو قانوني خو نو هغه په خپل ځان باندې یو پابندي لګولې وه چې د بینچونه تشکیل کول ورسره چې کوم دی د دې سوموټو د اغسل دا ټول به چې کوم دی قانوني سټریم لاین شو. د ټولو نه غټه نقطه دا چې یاره خلک عمومي توګه دا خبره کوي چې نواز شریف صاحب ته بده کې صفایده وی کنه نواز شریف صاحب چې کومه سزا وه هغه د وړان دینه ته حیات نه ختمه شوی دغه 15 کال شوی ده. نو په دغه 15 کال کې دوه سزا چې کوم دغه په 2022 کې پورا کړی ده. دی وخت کې په هغه باندې یو داغ او هغه داغ د او چیرې د سزا یافته ده. نو هغه داغ د انزلو کوشش کېدو خو هغه داغ وینځل شي ځکه چې د پخوانی چې کوم د 183 چې کوم سوموټو اغستې شو نو په هغه کې د اپیل هغه حق هغه تحصیل نه ده. نو د دې جنا دغه سیس خونشه خو سیاسي قوتونه هم مضبوط شو دي سره جمهوریت قوتونه هم مضبوط شو پارلیمنت هم مضبوط شو.
د قاضي پایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو 15 قاضیانو په جرګګۍ کې 10 قاضیانو د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 په حق کې خپل رائے ورکړی ده او مشر قاضي په اکثریتي رائے دا فیصله اورولې ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیم بجې سوی دی. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلیخمری په یو جماعت کې چاودنی درنه مرجوب لاړولې ده. د پلیخمری د مرکزی روغتون سرچینو د نوم نشدلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې له چاودنی وروسته د شاوخوا دیرس کسانو مړي وروړل شوي دي. دوی وایي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره دي انتظامات وکړي. دې کډوالو پرون په بنو کې د احتجاج هوډ وکړ چې تر هغه وخته به احتجاج کوي چې حکومت یا د واپسي مهالویش نوی اعلان کړي او مرستې نوی وربحال کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دا سیمې لاله وسلوالو نه دي پاکې شوې. په پېښور کې زده کوونکو د غیر قانوني افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پرون سوي دي مظاهرې تابع د زده کوونکو سازمانونو اتحادیې نېشنل سټوډنټ موومېنټ کړې وه. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دې پریکړه تل سره کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایه د خپل ملک د ستنېدو امر کړی دی. په ځانګړې توګه هغه کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري. د امریکا حکومت د افغانستان په زلزله کې د ځپلسو لپاره د $12 میلیون مرستو اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسک نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغیزمنو ته د څښاک پاکې اوبه، خیمې، د پخلي وسایل او کمبلی برابر شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داس حال کې چې د پاکستان پارلمان د 15م آئینی ترمیم په منځورولو په خوانی قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولې او هلته یې د هیواد اساسي قانون غځولې دي. په شمالي وزیرستان کې د تمنځو جرګې په قبایلی دود و دستور سرسم په ځینو ځایونو کې خلکو ته جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو ډنګولو پریکړې کړې دي. آیا د اساسي قانون او عدلی موجودگی کې یو مقامی جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا د هغه د کور د ډنګولو واک لري او کڅنګه؟ په دې اړه تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې.
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 15م آئینی ترمیم په منځورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخې وګرځولې. د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو. اوس هم ځینې سیمې داسې دي چېرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواری کړې دي. خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ، ناموس او جایداد د لانجو پریکړې ونکي.
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوختای جوړ کی. نو سلوخته مقدل دا چې په خوا به سلوخ کسان وټکل غنه ضروری نه ده چې هغه کې سلوخ کسان وي. زنه کې مثال شل کسان هم کې دي، شلسم کې دي، یا زنه کې سلم کې دي، 200 هم کې دي، خو نوم یو الله سلوخته وي. دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوي، آئین نوي، عدالت نوي، وکیل نوي، دلیل نوي، په هغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو. خو چې کله مثلا عدالت شته، قانون شته، آئین شته، نظام شته یو سرکاري، نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ټیک نه ده.
اوتمنځي جرګي روان کال د جولای میاشت راهیسه سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړې، خو وروسته یې د یو ځایي خبريال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول. د وزیرستان یو اوسیدونکو او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګی ور باندې په دی وجہ 600000 روپے جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو.
د دې جرګې کم اصلي مقاصد دي دغه دلته کې چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداری دا دغه ریورس کول غواړي. یو څه مخصوص دغه هم نشته ټارګیټ یې هم نشته چې یو واضح مقصد یې وي ټارګیټ یې وي چې دغه د پاره دوی کار وکړي.
چې کوم جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 200000 روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده او راته ویلي وو چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بلخوا د اوتمانځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او سپریکړې ته نوی رسیدلې نو د سیمې سیاسي او ولسی مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړي ده.
د دې چکیم حرکتینه دي یا کیمه فیصله دي دغه د پاکستان د آئین آرټیکل 4 د آرټیکل 9 آرټیکل 10 آرټیکل 14 آرټیکل 15 آرټیکل 23 آرټیکل 25 چکیم دا دغه شدید خلاف ورزی روانه ده او میژ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چکیم دا مکمل په داسې بوندې خاموش ده. بیا په یو طرف بوندې د پابندې لګولې دي چې سکه په خپل میونس مړی نه سره کو چې چا دښمنات ته او نه به سکه معاملې سره کو د مزکه ولا. په بل طرف بوندې دغه چکیم نامعلوم خلک دي دارچک شي وزیرستان عوام ته چې کله څه نقصان ورسي پابندې بیا اتمونځي جرګه چکیم دو خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اوتمانځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزی بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. پرون په نشتر حال پېښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کولو اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې پر هیڅ ځای کې پر موسیقي بندیز نشته نو بیا هلته ولې دا کار شوی؟ د مفکوري مشران وایي هغوی د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخر کې یې موسیقي هم وه خو انتظامیه د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازتنامه نه ده ورکړي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو چې چارواکو په دې اړه څه ویلي.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدم تشدد د ورځ مانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پیښور نشترحال کې د موسیقي او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامی غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ځلی انتظامی لخوا د انوسی یا اجازتنامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو
خو چونکه دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کینو ته باغ انوسی اخلي نو انوسی د لپاره مونږ د دوه ورځو نه پراسه شروع کړې ده. چونکه دلته مختلفې هیلې بهانه کله وي چې یو دفتر ته لاړ شي بل دفتر ته لاړ شي بل دفتر ته لاړ شي نو په هغه وجبانې زمونږ د پروګرام ټایم را ورسېدو مونږ ته انوسی تر اوسه پورې میلاو نه شو. په دغه وجبانې مونږ د دې ځګن کې نن د پروګرام شپ کو پنیما کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د د دستورې نه پس منګه موسیقي دستورې چې کومونه هغه وزنډوله.
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انزورګرۍ او موسیقي درې میاشتنی کورس پوره کوونکې تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انزورونه لګیدلی وو او د موسیقي د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلی انتظامیه دوی د موسیقي د پروګرام کولو نه من کړه. البته از د کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انزورګرۍ د سانګ مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وځي چې کوم دی رومنګ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازه نه راکو چې تاسو دی غونډو کې دغه کې هغه بیا ډېر مسلې جوړې دي نو دا غي د وځي مشرانو بیا چې کوم ملمان راغلو نو هغه د متفقه فیصله وکړه چې دا پروګرام دی د دې باندې ختم کړی شي.
بلړختمو د ځلی انتظامیه سره د یاد پروګرام د اجازه نه ورکول په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوی جواب کې ویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشتا. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټی کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نور کولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون صدا سی ویل شو.
هغوی پرون د ان او سی لپاره اړیکه نیولې وه، خو د ان او سی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام ودرولی نه دی، خو ان او سی مو ورته نه ده ورکړې.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بنډار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازت ورنه کړو، د مفکوره څېړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي وشوله. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په وډ سیمه کې د قبایلي شخړې هواري لپاره خپل کردار ادا کړي. یاد ګوند په وډ سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو پر ضد د اکتوبر پر 15مه او 13مه احتجاج اعلان کړی دی. په هغه سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې کېږي چې حالات یې ډېر خراب کړي دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مرکزي مشرانو ویلي دي چې د وډ قبایلي جګړې له امله تر اوسه د 25,000 څخه زیات کسان سیمه پرېښې او نورو ځایو ته هجرت کړی دي. د خبره د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر نصیر شوانی د اکتوبر په 12مه نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. ویلي دي په کار دي چې حکومت په دې جګړه کې شکیلې د دواړو خواوو مورچې ختم کړي او د دې ستونزې د واري په خاطر د منځګړیتوب کړی ادا کړی. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي ساجد ترین اډوکیټ سداسی راته راکړي.
په دې تاریخ باندې چې کوم مورچه جوړ شي وي هغه دی ولي پات خبر خدا دې چې کدا ریاست دی پر اساس جدنه نشدي یو مسلخ خرج ناشتي هغه کدا اری خاص دی هغه دی مړی لري شي د پوزیشن خبر بایج نه د درو میاسا په دغه ار سي ډي په د نېشنل های وی باندې دغه پوزیشن دی خلک دا وایي چې دا ریاست د ریاست د باندې د کوټونو چې یو بل فایرینګ کوي دا معصوم خلک مظلوم خلک په بسان کې زنانې ماشومان دا په ګولې وشتل کېږي مري خو دا غو زخمیان څو سیبای څو پښتنه وکړي چې دا د کوم خاص دی زخمیان څو وشتل مظلومونه ختم شول د درو میا سال ټوټل ټولونو کالجونه بند دي اسپیټال بند دي موږ دا وایو چې دا کنډیشن بچ نه.
په خبري کانفرنس کې اعلان وشو چې د وړ د وسنۍ وظیفه زد به بلوچستان نېشنل پارټي د اکتوبر په 15مه نیټه په ټولو صوبه کې مظاهره او د اکتوبر په 13مه نیټه شټډون اړتال او بیا د اکتوبر په 16مه نیټه د کوټ په ګډون د صوبې لوی کامي سړکان بند کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند له لوري د اعلان د غوروسته سوي دي کله چې د اکتوبر په 13مه نیټه په کوټ کې د نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اف ایکس کمیټي په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د کوټ کراچي پر لوی سړک د وټ په سیمه کې د منګل قبیلې د دوو ډلو ترمنځ د قبایلي جګړې په ورولو کې به حکومت کردار ادا کوي. د خبره د اکتوبر په 12مه نیټه د بلوچستان د حکومت نگران صوبای وزیر داخله زبیر جمالی په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی و او ویلی وو چې د بلوچستان حکومت د وټ ستونزه اوارول غواړي.
جو
18 جون 2023 بلی غاړی ته د وټ په جګړه کې شکیله د سردار اختر منګل د مخالف یعنی شفیق الرحمن منګل د للوري هم ویل سوی دی چې د پلان لاندې په وټ کې د بیګونا کسانو وژنه پیل سوی ده. د خبره د جلوان په نن للوري 13 ورځ په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت سوی ده. و خبري کانفرنس ته د جلوان په نن مرستيال مشر ندیم الرحمن منګل ویلي او تورې پوری کړی دی چې د سردار اختر منګل وسلوالي ډلې په سیمه کې د امنیت په ورانولو کې لاس لري.
جو
ہمارے وہاں پہ مورچے ہیں وہ دفاعی مورچے ہیں کہ انہوں نے جب حملہ
ہر تو چیز مشکو میں مورچی جی دفاعی مورچی جی او چکلا دوی پا وڈ کی لشکر کشی کھڑا وا نو پا بش پڑا تو گے پر کاروباری او زرعی مزکو پبزی پڑی دی تو کم کاغذان چی دا موسر موجود دی دلتا دا خبره دا یادونی ورده چی دا اپیکس کمیٹی للوری دا وڈ دا کبایلی جگره پا اڑا دا پریکڑا پا داسی وقت کسوی دا چی دا تیرو درو میستو رایسی دا وڈ کبایلی جگره لعمل دا بلوچستان نیشنل گوند دا مش سردار اختر منگل او دا غد مخالف شفیق رحمان منگل دلی ترمنز تاوتریخوالی زیاد سوی دی کلا نا کلا دا کوچ کراچی ترمنز لوی سڑک بند وی بلکه تروسه پا دی جگره کی ځانی او مالی زیان هم اوشتی دی
دا مشال ترنا لانده
پنزوس کاله که نیدی هل شوی نو پا میاش کی او پا دوکی او پا سلور که خدا نه هل کی
دا نوی پول او دا قام پا دی پیون دی چه سیاست کسی دی او سیاسی خلاف رای سکو یو سیاست کنگ اکول دی
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بیو بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا رسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میبیا هم دوم رازا دا دی سمر دا کوج مشر دا سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو زناده تا چولی دا غا خلقو منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخوا واپس
دا بحث دا هر چهارشنبه پر از دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سي
د بلوچستان په بلوسمیشتو سیمو کې که څه هم له لسیزو راهیسې د بلتون غوښتونکو ډلو لخوا وخت نا وخته پر امنیتي ادارو بریدونه کیږي خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مذهبي ډلو لخوا یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې وړاندې یې ساری نه لیدل کیږي د سپتمبر پر 14مه د جمعیت علما اسلام پر مخکش او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله په سوی برید کې داغه په ګډون یوولس تنه ژوبل سوی وو او بیا د سپتمبر پر 18مه په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوی وو د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ځینې ګوندونو کمپاینونه پیل کړي او ځینې یې د پیلولو په حال کې دي سیاسي ګوندونه او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي دوی داسې ګڼي چې د صوبې په بلوسمیشتو سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې زیاتیږي په دې اړه ریپورټ له لنډې دمې وروسته اورو
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړی دی د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوسمیشتو سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ ثناءالله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدریځي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی
موږ خو دا پوهېږو چې دا دانسته طور چې د اسلام آباد یو پالیسي دی ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېره پروګرسیو خلک وو موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دی هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دی موږ ملک ټول مذهبي خلک یو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر غټ لاس دی
ثناء الله بلوچ وویل چې مذهبي سختدریځي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده د بل بلوچ ملتپال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدریځي خورا زیاته سوې ده د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام په هیڅ بلوچستان لا مذهب سره تړلې دي خو سختري جنې دي اوس ټولنه ټوله سختري جه شوې ده او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغه راځي نور مدرسې جوړوي بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې ډېر کال وړاندې و دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړې دي
سطح پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں
د سپتمبر پر 14مه په مستون کې چاودنی د جمعیت علما اسلام فی ډلی د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته. مولانا عبدالغفور حیدری ویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې اوخو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا ہے
اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سخدریزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تگلر تر اوسا ناکام اخکاری ذکر چھ زوان نسل دا بلوس و ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے
قوم پرستارا تحریک میں شامل ہو رہے ہیں بلادی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر ویل د دې خبرې امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکو کې د ریاست له واک ووزي او له بلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د ده په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکي وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یا دې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي. ده ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د ده په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغل دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان ہلتا پا دینی مدرسو کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑی خدا پا زین و سیم و کدا و پا ٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخدرزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالن مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے.
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان هغه کوم سیمه دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي دا سیمه لومړی کمی وي خو اوس ورځ تر بلې پسې زیاتیږي.
کم سیمه چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد، جعفر آباد، ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی، سبی، مستونگ، چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغت ولاړه کیشتا تربت خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره که منگو چر سوراب دا سیمه کې دا شیان روان دي. ما خیال دادی چې دا زیاتی جی په کال په کال
پا دی اړمو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنیو چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکټی او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبائی وزیر جان محمد اسکزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی کوم چې هند تل رد کړی او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
د تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسد. افغانستان د پکتیا د مرکز په ګډون 1516 کې نږدې 3000 بزګرانو ته د اصلاح سویو تخمونو او کیمیاوي سری ویش پیل شوی دی. یا د مرسته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا سوی او بزګرانو ته به د غنمو تخم او کیمیاوي سری په وړیا ډول ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د نجیب الالوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا په ولایت کې د ناروې کمیټې لخوا د دې ولایت د مرکز او 1516 1300 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرویش د یاد ولایت د مرکز ګردیز زرمت زازیاریوب جانیخیل او ډنډ پټان او شواک ولسوالیو څخه را پیل شو چې په څو ورځو کې به د پاتو ولسوالیو کروندګرو ته هم د غنمو د تخم ویشل پیل شي. په پکتیا کې د ناروې کمیټې استازی وایي اصلاح شوي تخمونه د حاصلاتو په ډیرېدو کې سم نیمایي اغیز لري.
د غنمو تخم تاسو پوهیږئ چې په کرنه یا زراعت کې اصلاح شوی تخم ډیر رول لري. 50% دغه اصلاح شوی تخم حاصلات زیاتوي او د کرنې اصلاح شوی طریقې کې چې دهقانان په خپل ځمکه عملي کوي انشاءالله چې موږ به هغه کمبود هم پوره کړو، حتی اضافه تولید به ولرو. نو دا پروګرام کې موږ یو توضیح لرو دهقانان ته چې په کې توره سره سپینه سره او د غنم اصلاح شوی تخم شامل دی او یو هم دهقانان ته د غنم د تولید په اړه روزنیز زده کړې دي.
په پکتیا کې د ناروې کمیټې مسؤلین زیاتوي دوی تیر کال هم په ورته توګه 8000 کروندګرو ته د غنمو تخمونه ویشلي ول، خو هغه وخت د بزګرانو شکایت دا و چې تخمونه یو څه په ځنډ ورکړل شول، مګر دوی دا ځل دا تخمونه په مناسب وخت کې پر بزګرانو ویشي. کروندګر خوښتي چې د سګنی کال لپاره هم ورته تخمونه او کیمیاوي سری ورکول کیږي. د پکتیا مرکز ګردیز د بالادی اوسیدونکو حاجی حبیب الله مشال رادیو ته وویل
اوس دغه تخم دغه سره د قانون لپاره موثر کار دی، ښه کار دی. پوس د اصلاحي تخم د ورجن پخنه لري چې یک نه لري پاک سوتره تخمونه دي. پوس چې سړی وکړي ښه منظم پټه ورته صحیح کی خاورې صحیح وي پوس سره کی دا سه هغه سی بس صحیح راځي. د قانون مجبوریت لري، مشکل لري، مسکینان دي. پوس ټول افغانستان ته کېدلې ده، ځبېدلې ده، باید کومک ورسره وشي.
د پکتیا او بل بزګرام وایي ورستۍ وشکالیو بیا سیلابونو او ګلې د دوی حاصلاتو ته درانه زیانونه اړولي او دوی لا ډېر مرستو ته اړتیا لري.
نوم یې محمدین دوروره، پکتیا ولایت د بنوزوی اوسیدونکی. ډېر ګټوره ده، تیر کال شراکت مو کړلی، ډېر زیات حاصل ورکړی، ډېر ښه حاصل ورکړی. موږ غوښتنه ترې کوو چې نورې مرستې مو وشي. پکتیا خو ډېر خوار ولسته، بېخي د تیرو شلو کالو کې خدمت باید ورته وشي. دیوالونه باید جوړ شي، د خوړغاړو ته بیلې جوړې شي.
په پکتیا کې د ناروې کمیټې لخوا په پیل شوي پروګرام کې هر بزګر ته 50 کیلو د غنمو تخم او 50 کیلو توره کیمیاوي سره چې د غنمو له تخم سره یو ځای کرل کیږي ورکول کیږي. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ټنه غنم تولیدیږي، خو مصرف بیا 2.8 میلیونه ټنه اټکل شوی چې په دې حساب دا هیواد هر کال یاد شوی رقم سربیره د 1 میلیون ټنه په اندازه د زیاتو غنمو تولید ته اړتیا لري.